سلامونه ستړي مشي د ازادي رادیو یوې بلې خبری خبرونې ته خراغلس اپیل کوو. د دې سات په خبرونو نن د اګست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په دې مناسبت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت په یو بیان کې ویلي، افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2021 کال جګړې د 2021 کال جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند د افغانو ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اګست 19 د بشر پالنې نړیواله ورځ یاده کړه او د هغه بشر پالانو مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشري مرستو او کار پر مهال وژل شوي دي. دا ورځ المانځل کیږي. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له دې ډلې دوه تن افغانان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یزد زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیله تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغانان به هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر ترک د ایران پر رژیم غږ کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید پر نتیجه تخریب شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یوه بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې د روسیې د لوجستیک کی تمویل مخه یې ډب کړې ده. روسیې چارواکو تور لګولی چې اوکراین لخوا ورکړل شوي توغندي په دوی کارولې دي. اخوا بیا روسیې پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ یې په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولی دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په 13مه سیالۍ کې د مونهنګانو لوبډلې د 25 منډو په تفاوت د میسي عیناک اتلانو ته ماتې ورکړه. میسي عیناک د هدف په تعقیب یوازې 115 شپېته منډې وکړې او اتل لوبغاړي یې وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفی الله ترخیل و چې دواړه په ترتیب سره 251 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې اسمت الله عمرزي درې لوبغاړي وسوځول. دویمه لوبه نن غرما د سپین غر پرانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوه چې د رحمت شاه زرمتی په مشرۍ د بوست ساتونکو لوبډلې لخوا عالي توپوهنې وروسته د راشد خان په مشرۍ د سپین غر پرانګانو لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې دریمه بریا خپل کړه. د سپین غر پرانګانو ځوان پیلیز توپوهونکی حسن عیسی خیل د بوست ساتونکو پر وړاندې ښکلې توپوهنه ترسره کړه او په 240 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې او د لوبې غوړ لوبغاړی رحمت شاه زرمتی و چې په 28 توپونو 48 منډې جوړ کړې او د 26 منډو په بدل کې یو وکټ واخیسته. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زفرشتہ سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. وړاندې به په خپرونې کې راسره واورې چې ملګري ملتونه وایي افغانستان د مرستندوی بشري کارکوونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پورې مقناطیسي بم نښلولی و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمي شوم.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی بشري کارکوونکو لپاره راپور مو یو غږ مو واورېدل چې پوره راپور به وړاندې خپرونه کې درته وړاندې شي. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سږ کال یې د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري.
ما اوس په لزونه ورسېدل اوس په د خرید پروش نه لري نه خرڅېږ په بازار کې تقریبا مشته یوسه هغه زمش د مټر کرایله نه راجوړي.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې لږ تر لږه 2 سالان والان وژل شوي دي. په دې اړه راپور لرو. نور مطالب هم شته. نړۍ ته هم سرور کار کوو. ملتیا مخواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د راپورونو برخه ته راغلي. ملګرو ملتونه وایي افغانستان د مرستندویه بشري کارکونکو لپاره له 5 خطرناکو هیوادونو څخه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې سره له دې چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې خو په بشرپالو چارواکو د افغان ښځو او نجونو په ګډون ستونزې لا نه دي کمې شوې چې دې چارې نوې ننګونې هم رامنځته کړي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندویه بشري کارکوونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه ښیي چې بشري کارکوونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي، تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکوونکو لپاره خو نړۍ او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشی د استاذ مرستیال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي،
افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2021 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دای وای د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه مؤسسو او ادارو څه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری UNHCR هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناکه بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندویه کارکوونکي ادعا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکوونکی عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2022 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
واکسیناسیون پروگرام دی هغې لپاره چې سروې مې وکړه، واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، موټر پورې مقناطیسي بم نښلولی و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم، یو عضو یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادعا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې ښه سترګه باندې نه ګوري دغسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د GDI خلک پر نوم راغلي وو، وویل ستاسو دغه راته ووایه د تیر وخت کارګزاري ولیکئ، فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوئ چې تاسو مخکې څه شی کوو، اوس مطلب چا سره کار کوئ. او
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندویه کورنۍ مؤسسې مسؤول دی. دی وایي ډیری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي، خو ادعا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسی ساتلی.
خو هم دا مشکلات وو، شلنه مشکل دا ده کوم خیریه مؤسسات چې خارجي وي یا داخلي وي ساحو ته ځي، نو هلته تقریبا اکثره د امارت مسؤولین یا مشران کوشش کوي چې خپل نږدې اقاربو خلک په لیست کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته توجه کېږي د دوی د نظارت او دوی په نظر لاندې شي، چا ته دوی خوښې ورکوي او که نه یې نه ورکوي. حتی هغه نږدې ساحه کې تر چا دوی نه خپل سری کړي او دوی په خوښه کار نه یې کړی،
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
د ملګرو ملتونو د راپور په اساس افغانستان د مرستندویه بشري کارکونکو لپاره یو له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. همدارنګه سرانوالان هم په دې برخه کې راځي. د زینو راپورونو او د زینو سرانوالانو له ویناو څخه او دغه راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې لږ تر لږه 23 سرانوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر سرانوالان وایي چې دوی له جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي. په دې اړه حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې اوریدو ته برابولم.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 23 سرانوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې یا سرانوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان سرنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي، فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور سرنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال لاګس میاشتې وړاندې د 3300 سرنوالانو لړلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی سرنوالی ته د حکومتونو امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي، او ټول خدمتي کارکونکي ملکي او نظامی سرنوالان چې د پخواني لوی سرنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې وسرنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر همکاران په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
د مجموع تعداد بلوي سمولو
په ټوله کې د سرنوالانو په وړاندې ګواښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشي وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو مو د وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو سرنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابی وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ ډیر افغان سرنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور سرنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خبرې کړي. د شپږ ډیر سرنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. سرنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د سرنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
په نړیوالو موضوعاتو به گاونډي پاکستان ته ورشوال تم د افغانستان په اړه ځینې ګنګوسي په بخنه روان دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پېښې دی شي. دورانی چې په اسلام آباد کې یوې غونډې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي اندېښنې خودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاد وستلې. په دې اړه صفی الله ستانګزي راپور جوړ کړی دی او نور جزئیات به تاسو ته درکړي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د غیوات پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی ده. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوي. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتې او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11 ورته برید وار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته څه ځواب نه دی ورکړی خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو گاونډوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نه ستیرېدلای، په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د دې خبره دغه هیواد ته کړه شي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلی ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا باخشیرین وای د روان کال له پیل راهیستی تر وسه نږدې 1500 بهرني وګړي بندیان کړی دي. اسنا خبری اژانس د زمری د میاشتې پاتويشتمه د خاغلی باخشیرین له قوله راپور ورکړی چې په ایران کې د بهرنیو وګړو د نیولو تګلارې په چټکۍ سره پرمخ ځي. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
د ایران یو امنیتی چارواکی اعلان کړی چې دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ایالت کې د نیول شویو غیر قانوني بهرنیو وګړو شمیر 10% زیات شوی دی. د ایران د اسنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د زمری په 23مه د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلی ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا باغشیرین له قوله خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په بیلابیلو تورونو 29902 بهرني وګړي نیول شوي دي. که څه هم په ایران کې د سیستان او بلوچستان د جرمونو د مخنیوي د مدیریت مشر د دغو کډوالو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ایراني چارواکي ډیری افغان کډوال د بهرنیو وګړو په نوم یادوي. د ښاغلي باغشیرین په خبره اوس مهال د سیستان او بلوچستان په امنیتي او تربیتي مرکزونو کې 421 بهرني بندیان د زندان موده تیروي. ښاغلی باغ شیرین زیاتوي یوازې د نوي مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شپږ پنځوس زره درې سوه او شپږ پنځوس بهرني وګړي له دې هېواده ایستلي دي. غلام رضا باغ شیرین د غیر قانوني بهرني وګړو شتون په ایران کې د ایراني ټولنې لپاره یو سرخوږی بللی. له دې سره په ایران کې د بندیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښمن دي. له دې ډلې څخه یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل:
ما پاسپورټ درلود، پولیس ونیولم او هر څومره مې چې ورته وویل چې اسناد لرم خوشی نه کړم. بیا مو دعوې شوې پولیس له ځان سره بوتلم او زندان کې واچولم. مې مشر راغی زه یې آزاد کړم.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو کلونو راهیسې هم زیات شمېر افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د یو افغان زندانی خور چې دی هم د ورته لامل له امله له موږ د هویت د نه څرګندولو غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرخه مواد
زما ورور په 1999 لمریز کال کې د ایران په اصفهان کې له نشه یي توکو سره نیول سوی و او په بند محکوم شو. پرون دوه افغان بندیان په ایران کې اعدام شول. موږ ډېر اندېښمن یو چې هر ساعت او هر ثانیه په درد او عذاب کې راباندې تیریږي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا باغ شیرین دغه شان زیاتوي چې نیول شوي کسان په امنیتي جرمونو نشه یي توکو او غلا وتورن دي. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي وو چې په ایران کې د بهرنیو بندیانو ډیری برخه افغانان دي چې ډیری یې د نشه یي توکو په تور زنداني شوي او په اعدام محکوم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو ایراني بنسټ هالویش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په سهار په ایران کې د هغو دو افغانانو په ګډون پنځه کسان اعدام شوي چې د مخدره موادو د قاچاق او قتل په تور په یزد زندان کې بندیان وو. دغه شان تر دې وړاندې هم په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانانو پر ضد اقدامات زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغۍ او لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجو پلسی او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کار په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس پیدا خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو هغه زموږ د موټر کرایه لا نه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په اووه زره په اته زره ورکولو، په اوس په درې زره په درې نیم زره موږ ورکوو.
بازار یې دلې بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکۍ ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکۍ مو دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتاره از ځکه باندې زموږ د معلوماتو ډاټا له مخې څخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 4500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او همداشان د هندوانو په باب 700 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 1000 ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې 60% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د قدرت پس د ترانسپورت او مسافرونکو شرکت یو سرچینه دا کوي چې د طالبانو یو غړی د کابل شمال پر لوی لار د دوی د یو موټر چلوونکو سترګې ستلید. سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې موټر چلوونکو زیارت ګل نومیږي چې د زمری د میاشتې په 14مه د کابل مزار شریف پر لوی لار د بغلان ولایت په دوشي کې پر د طالبانو د یو غړی لخوا بریټ شوی. یو شمیر موټر چلوونکو وایي چې تر دې وړاندې هم پر دې لار کې د طالبانو لخوا زورول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي په اړه به سیړنه کوي. په دې اړه زموږ همکار یا په دې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې ورته تر بولم.
زیارت ګل د کابل شمال لوی لارې د قدرت بس په نوم د ترانسپورت او مسافر وړونکو شرکت موټر چلوونکی دی. د دې یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه خبره شوې لیدل کیږي چې د زیارت ګل لیوی سترګې وینه بهیږي. د ویډیو ثبتونکی کس په ویډیو کې ادعا کوي چې دا برید د طالبانو د یو وسلوال لخوا شوی. د قدرت بس د ترانسپورت او مسافر وړونکو شرکت یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړه. سرچینه وایي پیښه د چهارشنبه په ورځ د بغلان په دوشي کې د طالبانو د پلټنې په یوه پوسته کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یاد موټر پر دې لاره اوښته. طالبانو لومړی د موټر کلینر ووهلو او وروسته یې په موټر چلوونکي برید وکړ. نوموړي وویل
طالب وسلوالو موټر ته اشاره وکړه، موټر چلوونکی ودرېده. طالب وړاندې راغی او کلینر یې ووهه چې لامل یې کلینر وتښتېده. هغه راغی او موټر چلوونکي ته وویل چې له موټر راښکته شي، خو موټر چلوونکي ښکته نه شو. د پیښې عیني شاهدان وایي له طالبانو یې پوښتنه کوله چې ولې دومره ټینګار کوي، خو طالب موټر ته راغی او د ټوپک په کنداغې چلوونکی په سترګو ووهه او سترګې یې ورته راوویستله.
سرچینه زیاتوي دوی هڅه کوي چې زیارت ګل د درملنې لپاره ایران ته ولېږدوي. هغه ادعا کوي تر دې مخکې هم موټر چلوونکو د دوشي په سیمه کې په چک پاینټونو کې زورول شوي دي. د سرچینې په خبره د زیارت ګل سترګې زیانمنه شوې او په پلخمري کې ځایي روغتونونه ورته ویلي چې د سترګې لید یې له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې یو شمېر نورې سرچینې تازه ادعا کوي چې طالبانو له زیارت ګل د دې لپاره چې ولې یې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو نشرې سوي هم پوښتنې کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې زیارت ګل د استیناف لپاره مرکزی دفتر ته ورغلی و، خو هلته هم ترې پوښتنې شوي دي. یو شمېر نور موټر چلوونکي وایي چې تر دې مخکې هم په دې لاره کې د طالبانو لخوا زورول شوي دي. د کابل شمال لوی لارې یو بل موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل.
بخوبی برخورد خوب نمیشه تا چند شب پیشتر در منطقه
دوی اتکل له مخ سره ښه چلند نکوي څوش پیوړان دي د بغلان ولایت په بوغوي سیمه کې د یو ساعت لپاره ټول موټر درولی وو دا او لاغه موټر چلون کی څه پختنی کولی چې سرعت څو ده څه وخت حرکت کوي کله چې مزواب ورکو چې سرعت توپیر لري نو ویل چې خبره مکه
سرعت خراب است مخرف است سرعت یا میګ بس کار نه ځن
هغه زیاتوی چې په بیلابلو پلمو د دوی له موټرو پیسې هم اخیستل کیږي د دې ادعاو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي د طالبانو ناوړه چلند له خلکو سره کومه نوې خبره نه ده تر دې مخکې هم په ښارونو او ولایتونو کې له خلکو